پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ترنو دوستانو ستړي مشي، زه اجملند شفیق عیار په همکارۍ درته د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولرئ. د دې خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي طالبانو په وروستیو کې د قطر څخه ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. نور موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې، یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي د افغانستان تر ولسمشر انتخاباتو د مخه د شخړو د ډېرېدو اټکل کړی، خو وایي چې د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیولې ده. او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. یو جګپور امریکایي پوځي چارواکي جنرال تاد والټرز د جمعې په ورځ وویل چې د ده د اټکل مخې به د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه شخړې ډېرې سي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره سي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دا دی چې دې جګړې ته ژمن پاتېږي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل سوي دي. د ملي اردو د 209 شاین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل سوي دي.
قاری عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبان در مجموع در ولایت جوزجان بودند که در اکثر فعالیت های تروریستی در ولایت جوزجان و مشخصا در ولسوالی قرقین یادم نقش بسیار فعال و برجسته داشتند و خوشبختانه امروز بر اثر کوردیناسیون دقیق نیروهای زمینی و هوایی ما یادم مورد آماج هوایی قرار گرفت.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګي قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوې ده. د دفاع وزارت وایند فواد امان پرون پر ټویټر لیکلی چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. ینګي قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د مازدیګر په 5 بجو د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلاورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلاديش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او ان شاء الله چې په د روسانه کې وهم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خیر استراونه ولري.
د افغانستان زیمبابوې او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي پرون پیل سوی چې په لومړی لوب کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په دریو وکټو ماته ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقه کوي او پایله به د سپتمبر په 23مه ده. زموږ خلاصې د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادونو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیواد ترمنځ همکاري یاده سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادونو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تېر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگټن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې سوې وه. او د روسیا او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په ویلامې کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمرینونو کې 2000 پوځیانو ګډون کړی وو. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمرینونو ته 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامي مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپای ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو وار داسې ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر وار په 2018 میلادي کال کې دا تمرینونه په بیلاروس کې سوي وو او نږدې 10,000 عسکرو ګډون پکښې کړی وو. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نو اوري او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غوښتي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي.
خب با سفر کردن چند تن از رهبرای طالبان که در قطر بودن به مسکو و چین هیچ وضعیت تغییر نخواهد داد. تصمیم دولت
په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د هلمند چارواکی وایي د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لپاره پوره چمتووالی لري. دا تخار سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته نیولې ده او زیاتوي چې دوی د روانو تصفیوي عملیاتو له امله د دې ولایت نورو ناامنه سیمو ته پراخوي. په غزنی کې د هغې مور حال هم در سره شریکوو چې هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره په پخو مزل کوي. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د زهرو کاروان چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی شوی دی هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. افغان حکومت وایي د طالبانو سفرونه به وضعیت هیڅ بدل نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سفرونه به د امریکا او افغان حکومت د سولې د خبرو د دریدو په اړه پریکړه بدله نه کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي بیا د طالبانو دا سفرونه د سولې د خبرو لپاره ګټور بولي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی اوس په مسکو کې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې لپاره په سلا مشورو پوښتي. فیروزا عزیزی د کابل په سټډیو کې دا نور حال ترې اورو.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلي، افغان حکومت ماسکاو او چین ته د طالبانو د مشرانو سفرونه بې ګټې بولي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره یوازینی ادرس افغانان دي او نورو هیوادونو ته د دوی سفرونه به هیڅ ګټه ونه لري. خغلی صدیقی وایي ماسکاو او چین ته د څو طالب مشرانو په سفر چې په قطر کې وو وضعیت به هیڅ ډول بدل نشي. د سولې د خبرو د درېدو په برخه کې د افغان حکومت او امریکا پریکړه لا هم پر ځای ده. خغلی صدیقی ادعا کوي چې طالبان غواړي په خپلو دغو سفرونو سیاسي امتیازات ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون قری الدین محمد او شیر محمد عباس ته نیکزی په مسکو کې د افغان سولې په تړاو د دغه هیواد له چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. خغلی شاهین وایي دوی د جمعې په ورځ دغه هیواد ته رسیدلي او تر دې دمه یې د افغانستان لپاره د سول د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. خغلی شاهین دا تاییدوي چې دغه ډله به تر مسکو وروسته چین ته سفر وکړي. د دې پلاوي مشر شیر محمد عباس تانکزی له روسي ټلویزیون یعنی RT سره په مرکه کې ویلي چې که چېرې امریکا جګړې ته دوام ورکړي نو طالبان 30 کاله نوره هم جګړه کولی شي. د خغلی ستانکزی د دې خبرې په غبرګون کې افغان حکومت بیا وایي چې طالبان باید د افغانانو له وژلو لاس واخلي او له خلکو د بښنه وغواړي. د یادولو ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له درېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو پلاوی له قطر نه بهر بل هیواد ته سفر کوي. له دې سره یو پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو دا سفرونه به د سولې په برخه کې ګټور وي.
طالبان خامخا مجبور دي دوی بزی او خلکو ته چې د دوی سره د مذاکراتو سره دلچسپي سته او د هر څوک د ځان لپاره په هر لار کې په هر طریقه کې ملګري پیدا کوي، بیا خصوصا د همسایه او ملګرو سره هر څوک دلچسپي ډېره لري او هغه هم دلچسپي دوی ته ډېره لري. نو زه فکر کوم چې په دغه نسبت به ځي چې هغو دا خبره مذاکراتو تعطیل هغو ښه نه وګڼلي نو دوی به ځي د هغو سره به خپله مشوره کوي.
تاسو د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا خبرې واورېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر لخوا د سولې د خبرو د درېدو وروسته امریکا او افغان حکومت ادعا کړې چې پر طالبانو یې حملې ډېرې کړې او ویلي دي چې طالبانو د سولې د خبرو ښه فرصت له لاسه ورکړی دی. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی لا تاسو نه قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رادیو همکاره فیروزه عزیزی و چې د افغان حکومت او طالبانو هغه څرګندونې را سره شریک کړي چې په ورستیو کې مسکو ته د یو طالب پلاوی د سفر په موضوع را څرخېدي. مننه ترې کوو چې موږ غږله ازادي رادیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هلمند د پولیسو مشروایي په هغه سیمو کې د انتخاباتو د خام نیت لپاره د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې امنیتي مشکلات لري. دا چې د هلمند په کومو سیمو کې انتخابات کیږي او څومره کسان رای ورکولو امکانات لري په اړه به د الیاس تای پر رپورت کې تفصیل واورو.
کته هم د ولسمشر د ټاکنو د لپاره لږ ورځې پاتې دي، خو په هلمند کې اوس د جنو انتخاباتي ټیمونو لخوا ځای ځای کمپاینی خوړی غونډې پیل شوې دي. سره دې چې خلک د ټاکنو د کمپاین او په مجموع کې د انتخاباتي ټیمونو د طرحو او پروګرامونو څخه د نه خبرتیا په خاطر ناراض دي، مګر تر ټولو مهمه مسله د ټاکنو پر مهال امنیت دی. کته هم د هلمند چارواکي د ټاکنو د امنیت او امکاناتو د موجودیت ډاډ ورکوي، خو د دې ولایت امنیت کمانډان سمونمل اسلام الدین هلمندی وایي په غسیم کې د پولیسو تشکیل ډیر کړی دی چې تر نسبی تعدید به لاندې وي.
د ټاکنو یا د انتخابات لپاره آمادګي موږ سل په سل کې آمادګي ورته لرو او تاسو ویني خبر یاست موږ را د عملیاتونه کوو او عملیاتونه مخکې هم کړی دي او اوس هم پلانونه لرو د عملیاتو چې کوم نقاط کمربندې نقاطې خطر لري هغه ساحه کې موږ عملیات اجرا کوو او ساحه تراخ کوو. انتخابات لپاره مشوره آماده کوي. د ډېره وخت سره لکه شمالي ولسوالۍ، شمالي ولسوالۍ د ډېره وخت سره چې په کښې جنگ دی او یا څو سره ولسوالۍ لکه باغران مساکلات چې سپېته کړې دي هغه خواته نسي څوک رابطه آمد نسي کولی، مشکلات لري. او نور کښته جنوبي و غرب و شرق خواته د لشکرګاه پر چار اطراف باندې په دې ټول ساحو کې انتخابات کېدونکي دي او انتخابات کېږي او خلک او شوراګانې چې موږ سره په تماس کې یا په عملیاتو کې لکه زه چې ناوې ته ولاړم خلکو سره وینم سپینږرو سره مې ولیدله، یعنی خلک هم دې ته لیواله دي، آماده دي سر په سر خپلو انتخابات.
په هلمند کې د ولسمشرۍ دپاره د رای اچونې په ورځ چې د میزان شپږمه نېټه ټاکل شوې ده ټول پنځه اویا مرکزونه پرانیستل کېږي. په دې ولایت کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسؤل شبیر احمد حلیم وایي د لشکرګاه په شمول په ټولو ولسوالیو کې انتخابات کیږي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې ولایت کې د څلور لکه په شاوخوا کې کسانو سټیکر لګولی دی خو ټول شاید د رایه چونې په ورځ ګډون ونه شي کړی.
د هلمند په ولایت کې د تیرو پارلماني ټاکنو نه بهتر تقویتي پروګرام پورې کم څلور لکه خلکو سټیکر لګولی په هلمند کې او پر راتلونکو انتخاباتو کې ان شاء الله چې هغه منګ د آگاهي عامه پروګرام او د آگاهي عامه د مبلغینو همدارنګ د محلي ادارې سره په همکارۍ باندې چې موږ کوم هغه سروې کړی دنو کامیتی فضا جوړی تقریبا د یو نیم نه تر دوه لکو کسانو پورې شاید برخه واخلي.
د هلمند ټولې څوارلس ولسوالۍ دي چې د ناوې او نادالي پرته چې په مکمل ډول د حکومت په ولکه کې دي د یو شمېر نورو مرکزونو د حکومتي سرتیرو سره دي او بعضې په کلي ډول د طالبانو په ولکه کې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې د څلور لکه کسانو د سټیکر خبر ورکوي چې د هلمند د نفوسو دقیقه او نوې شمېره نه ده معلومه سوې. مهدلاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو په دې اړه رپورټ درلود چې د وسلوالو طالبانو د وروستیو سفرونو په اړه افغان حکومت څه وایي. د افغان حکومت چارواکي وایي چې دا به په هغه پریکړه چې طالبانو سره د امریکا او افغان حکومت خبرې ځنډیدلې کوم اغېز ونه کړي. په دې موضوع باندې د خالد سادات سره مرکه لرو خو مخکې له دې نه چې دغې مرکې ته ورشو پام وکړي څو اقتصادي خبرونو ته واصل وسالې دروړي.
د د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتلا د مڼو په حاصلاتو کې له لسو څخه تر پنځه سلنې پورې زیاتوالی راغلی دی. د میدان وردګ ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال به د دغه ولایت له باغونو څخه له یو لک او شلو زرو ټنو زیاتې مڼې راټولې او بازار ته وړاندې شي. د ښاغلي تسل په خبره کې په اوسط ډول د دغو مڼو د یو منبع سل افغانۍ په نظر کې ونیول شي. د میدان وردګ ولایت د سږ کال د مڼو د حاصلاتو ارزښت په 1.2 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. دی وایي د میدان وردګ ولایت مڼې تر ډیره د هیواد په داخل په ځانګړې توګه په کابل کې ښه بازار لري او له هیواده بهر هند او پاکستان ته هم صادرېږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو د باغونو د جوړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی وایي د کرنې او اوبو لګولو وزارت د پلان له مخې په پام کې ده چې په نورستان ولایت کې په څه باندې 3000 هکتار ځمکو باندې د چارمغزو او جلغوزیو ځنګلونه جوړ شي. دغه خبره له دغه اقدام سره به په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو کلنی تولید 45000 میټریک ټنو ته ورسیږي. ښاغلی رستمی وایي په راتلونکو لسو کلونو کې په نورستان ولایت کې د جلغوزیو او چارمغزو په باغونو 450 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پلان په عملي کېدو سره به په نورستان ولایت کې 200 کورنیو ته کاري زمینې هم مساعدې شي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: $1.98 €1.80 £1.90 د اماراتو $1.20 زر ایرانی تومان $5.50 زر هندي روپۍ $1.00 او زر پاکستانی روپۍ $4.98.
دوستانو زمغږ له ازادي راډیو نه اوري اقتصادي خبرونه مو اوریدل. واصل وسال درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. د خبرونې په پایل کې مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې واوریدل چې د طالبانو یو پلاوی د شیرمحمد عباس ستانکزي په مشرۍ مسکو ته تللی دی. هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی او دا هیئت به په مسکو کې لیدنو کتنو وروسته وایي چې چین ته ځي. افغان حکومت د دې هیئت د سفر په عکس العمل کې ویلي دي چې د طالبانو دا ډول سفرونه به په حالاتو څه اغېز ونه لري. طالبان په داسې حال کې مسکو ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالاتو له دې ډلې سره له نهه پړاوه خبرو وروسته په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره خپلې خبرې وځنډولې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا خبرې نورې ختمې دي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې طالبان په دې هڅه کې دي څو د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. د چارو کارپو خالد سادات وایي دوی له دې عمله د سیمې پر هیوادونو هم فشار راوسته دي. له ښاغلي سادات سره د ازادي راډیو همکارې فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې د وسلوالو طالبانو د دې هڅو په تړاو پوښتنه کړې ده.
طالبان له دو جهاتو کوشش کوي ترڅو د سیمې هیوادونو دې ته واداره کړي چې پر امریکا فشار راوړي یا امریکایانو سره تعامل ته ورسیږي چې دغه خبرې بیا له سره پیل کړي. لومړی دلیل دا چې طالبان د داخل نه خصوصا د هغه طالبانو نه چې په جګړه کې دي هغوی په ډېره خورا کچه باندې په ډېره چټکه توګه باندې د قطر دفتر ته پیغامونه لیږلي چې په ټوله معنا باندې باید د سولې مسله مخکې یوسي او دلته د طالبان لپاره هم جګړه او د سنګین تلفات او لوی تلفات دا نور تحمل نه دي. بنان یو فشار دا دی ترڅو طالبان د امریکا پر ځای باندې امریکا سره خبر ناکامیږي باید د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري له هغوی له طریقه کولای شي چې په امریکا باندې فشار راوړي. ملګري ملتونو کې دا واز پورته کړي ترڅو د سولې په نوم دا روانه پروسه یا طالبان هغه چې په دې سوله کې ځان ته امتیاز په توګه باندې ګوري هغه بیا له سره شروع کړي. یعنی ما لپاره ټول د هغه سیمې چې طالبان غواړي ترڅو د امریکا سره د غیر مستقیم لارې د امریکا د چین د روسیې ممکن د سیمه نورې هیوادونو له طریقه خبرو ته ودانګي.
نو وسې کله دوی دومره هڅې کوي چې فکر کوي آیا دوی په دې ورته قناعت باور کوي البته امریکا ته چې دوی ته بیا هم هغه د سولې مذاکرات او کله دوی سره مذاکرات پیل کړي؟
په ټوله کې زه فکر کوم چې دا امکان لري ولې په یو ستونزمن حالت کې او هغه دا چې ممکن امریکا او بخې ممکن د روسیا او چین د امریکا په مقابل کې بل اخر یو سبب دوی مني په نړیوال سیاست کې مثلا روسان باید امریکا پر وړاندې د اوکران په جګړه کې د سوریې په جګړه کې همدارنګه په نورو جګړو کې یو خبرې شینی وکړي د امریکا د پخ کولو حرکتونه وکاندي. چین همدارنګه ممکن په اقتصادي مسایلو کې هم د نړیوال اقتصاد مسایلو کې د او نړیوال بزنس کې د امریکایانو سره توافق ته ورسېږي تر څو دا خبرې بیا پیل شي. یعنی ما لپاره د امکان تر حده بیخي ولی دا به ډېرې انرژي وغواړي نسبت دې چې امریکا او طالبان مستقیما په خبرو ته کښېني. یعنی دا به انرژي وغواړي، دا به وخت وغواړي، دا به ډېرې ډیپلوماسي ته اړتیا ولري. او په ضمن کې زه فکر کوم چې د دې ناکامېدو چانسونه په آینده کې زه ګورم چې سره دې چې وبرسېږي او توافق ته یا امکانات شته دي، ولی د ناکامېدو چانسونه یې هم شته دي. چې نو زما باور دا ده چې ممکن د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې په امنیت شورا کې دایمي غړیتوب لري د ملګرو ملتونو له ادرس څخه خبره امریکایانو سره یو وحدت شکل ته ورسي، اتحاد شکل ته ورسي. اما دا ډېر انرژي ته اړتیا لري او ډېر ډیالوګ ته ډېر وخت اړتیا لري.
بله، په لنډو کې راته وایي د افغان حکومت یو شرط د طالبانو لپاره، البته د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره، غوی یوازینی شرط دا دی چې دوی باید اوربند ته غاړه کېږدي، اوربند دی وکړه. څه فکر کوئ دا اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې له دې فرصت نه چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې د سولې خبرې درېدلې دي، څه ډول ګټه پورته کا؟
افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې مرحلې ته داخل شي او دې مرحلې لپاره باید افغان حکومت خپل چمتووالی ونیسي. زه باور لرم چې د سیمې هیوادونه او هغه هیوادونه چې طالبانو سره په مذاکراتو کې ښکېل دي، روسیا، چین، ممکن عربي نړۍ په آینده کې هم ښکېله شي. د دې په دې مسله کې دویم راوند کې یا دویم دور شروع کېږي د سیمې هیوادونو له ادرس نه، په دې کې باید افغان حکومت مستقیما نه ځان پیدا کاندي. له بده مرغه چې په تېرو مذاکراتو کې تېرو خبرو کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د افغان حکومت ځای نه درلود، یعنی فعال لوبغاړی نه و. نو افغان حکومت په ټوله معنا باندې باید دې لوبې ته داخل شي، دې مسلې ته داخل شي، یو فعال بازیګر، یو فعال لوبغاړی په توګه د افغانستان د خلکو لپاره نمایندګي، همدارنګه د بین الافغاني مذاکراتو د زمینی جوړولو لپاره باید لاس په کار شي. یعنی زه باور لرم چې اوس هم افغانستان حکومت یو چانس ته له دې فرصت نه باید سالم استفاده وکړي.
دا سیاسي چارو افغان شنونکو خالد سادات وو چې ویلي وسلوال طالبان وروسته لاغې چې امریکا ورسره د سولې خبرې وزنډولي، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې ورسره بیا پیل شي. کله یې خو وسلوال طالبان د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅه کوي، په ورته وخت کې په افغانستان کې د ننه جګړو ته زور هم ورکړي. اخو افغان حکومت او نړیوال ځواکونه وایي چې په تیرو څو ورځو کې پر دې ډلې فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي، په پرله پسې توګه د دې ډلې د ولکې څخه وځي، او افغان چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ولسوالۍ نیولې دي. وروستۍ ولسوالۍ د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ینګي قلا ولسوالۍ ده چې له وسلوالو طالبانو یې بیرته نیولې. اجمل آرین پرې له سیمې رپورټ راکوي.
د تخار د ینګي قلا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شوه. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د افغان ګډو ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات پیل کړی وو، او په پایله کې وتوانېدل چې تیر ماښام نوموړي ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. د نوموړي ولایت د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل اوس مهال د ینګي قلا په ښار کې زموږ ځواکونه د تلاشۍ په حال کې دي. که څه هم دمګړۍ وضعیت نورمال دی، خو لا هم د ښار په لرو پرتو سیمو کې خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي، او عملیات لا هم جریان لري. په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا د افغان ځواکونو له لوري د ینګي قلا ولسوالۍ د بیرته نیولو هرکلی کوي، او دغه راز ټینګار کوي چې باید د ماورای کوکچه ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې شي. د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونو د ینګي قلا ولسوالۍ بیرته ونیوله، او فعلا د ولسوالۍ په ښار کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، او خلک پر کاروبار بوخت دي. بل خوا د تخار سیمه ییز چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د روان تصفیې عملیات لمن د دې ولایت نورو ناامنو سیمو ته هم غځوي، تر څو د دغه ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې شي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری په دی اړه وویل
عملیات تصفیهی مو جریان داره و انشالله ای عملیات مو گسترش میتیم.
عملیات په سیمه کې دوام لري، او په پام کې لرو چې د درقد ولسوالۍ هم د طالبانو له وجود څخه پاکه کړو، او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې د تخار ټولې سیمې د دښمن له وجود څخه نه وي پاکې شوي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ینګي قلا ولسوالۍ د 80 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالوخانو ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او 15 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو، خو د افغان ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پیلولو سره وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. نوموړې ولسوالۍ د دې ولایت له رستاق، چعاب، درقد او خواجه بهاءالدین ولسوالیو سره پوله لري، او د نوموړې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. اجمل آریان، ازادی رادیو، تخار.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
فاطمه هر ورځ د خپل زوی سره 3 کیلومتره پر پخو مزل کوي. دا میرمن چې ولونی او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نه لسته لوی نشي او تروریستي ډلو سره یو ځای نشي. دا مور چې خاوندې پروانه جګړه کې وژل شوی وس خپل یو دانه زوی ته پته مده غواړي چې هیواد ته د خدمت په موخه یې د تعلیم په ګاڼه سنبال کړي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې مور پر ژوند دا رپورټ چمتو کړی.
شمی ودا اوس می دوغه نه فرق ستا په غخته کې لاس واره ز پر لار کې نه م وسان وسا کوم بیا را زم کله پر دولس بجې لار رئیس چې په مټر ته ځان را ور
په جګړه زپلې ورزګان او نالوست ټولن کې دا بی تعلیم او بی سرپرست مور په دغه شکې د لسپلې کې هر ورځ شاوخوا 2 ساعت مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي طبيعي تر دوه ساعته مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زوی ښوونځي ته ورسوي نو تر هغو د ښوونځي بهر د غسره لمر ته ناسته وي څو چې زوی بیرته له ښوونځي څخه رخصت کیږي او بیا مور او زوی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا دوه ساعته مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کېږي د خپل یوازینی زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي خو وایي اوس څه ځي په څه ویده
سهار د خوا خپل کار کوم د کور ته تعلیم خاطرې کې ماپښین د خوا خو زه کار نسم کولی د سره روانه یم خوند یې د ستونو کارونه کوي د وړو یو وړي وی شی که ده نو اوس یو 3 کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم که 2 کاله کېږي دغه رقم کې
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو ولونو سره یو ځای د خپل یوازینی زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولی. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوی خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوڼې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او په لاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژني نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم کتابچه کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوڼو د لاس په مزدوري اخلي. دا بی سرپرسته مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی یې د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغه راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمت وکړي
چې سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیې سي باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري ته ځي زما یوه دانه زوی دی نه مې زړه کېږي پر یو پر یوه لار باندې ځان چې درس تعلیم ووایي خدای بیا دا ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي د بدې لارې به را وګرځېږي د هېواد دپاره به خدمت وکړي لکه مور خور ته چې کوي دا ټول ورېندارګانې دي خوندې دي منډې دي د هر سړي وایي چې دغه سانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالله الرحمن الرحیم نن زموږ درس دی درسمچ دا ځان چې خپن یا چې اوکړ یا
اتکلن نجمل خدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسا کې زده کړې کوي وای غاړي فراتلون کې ډاکټر سي د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راځي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال
او دی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي خپلو زده کړو ته ژمن دی غواړي چې خپل آینده جوړه کړي نو د همدې خاطر چې دی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسولین بیا په ارزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګان اندېښمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورټ سیستم ورته فعاله کړي.
د په هنر ریاست تدریسي امیر سیمه الله سمسور وای
واقعتا دغه مورې موږ د مکتب مختوینو چې په دوامدار ډول باندې کله چې موږ د مکتب څارنه کوو په دوامدار ډول دا مورې د مکتب سره ناستی تر څو چې خپل بچي راوځي ورسره هغه څخه د بیا تقریبا 3 کیلومتر په اندازه باندې کور لري په دې باندې موږ خبرې خو اوس موږ ترانسپورت نه لرو د شاګردانو لپاره ولې موږ ته د مرکز خانه راکول شوی نو مشتنه میدان د مرکز څخه چې دغه شاګردانو لپاره چې هغه بیوازلی لري ساحه کې پراتی او مکتب ته رسیدګی نسی کولای د داس شاګردانو لپاره موږ ته ترانسپورت برابر کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. فاطمه لدی سره غوښتنه کوي چې دولت یې د لوڼو لپاره ورته د کار زمینه برابره کړي او بډای خلک چې د زوی په روزنه کې ورسره مرسته وکړي څو د زوی د روشان راتلونکي ارمان یې پوره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د اورزګان څخه د شریف الله شرافت ریپورت وو چې